درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلې مې ونې درنه نو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټولو ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون اولسم لوست سره خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشما ترويشتما پانه د نو درنه زکونکو د تل پچیر په دی هیله چې د تلویزیون کورنۍ دند به مستکړی وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي. په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خلنی شي بوره سره مال وسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیا دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډۍ سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې سیمه د وقفې جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیانو ولړیږي د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمه باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفې ډول سره جګړې کوي، پرله پسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفې جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمه نیسي او څه مو د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په فایل کې دوی برته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دوی بیا برته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی دغه ګډوډي دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمه کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد سوي دي او عربانو بیا د هیتلا په نامه یاد کړی دي. پر د پرکیویس په نامه بیزنسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه، د هغو په حق له داسې لیکري دي چې هفتالیان د ژرنژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژرنژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغه پوستکی چې دی هغه سپین دی او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لمړنۍ ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولۍ پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو د واکمنۍ خولۍ پر خپل سر باندې یږدي چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه د تخپل ولکې لاندې راوستلې او خپل وکمنه حدود یې پراخه کړل. چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور وخت رسیږي چې هغه به د هرات شهر تخپل ولکې لاندې نیسي، یعنی د هرات شهر نیسي او د ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساساني واکمن چې و فیروز شاه ساساني بیا د دې لپاره چې دوی فرمان بردار پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنګیږي چې دغه ټولې جګړې د یفتلیانو په ګټه وي. دین دی د فیروز شاه ساساني سره جنگیږي د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وینو دغه زمينه د یفتلیانو لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتلیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهرکولا نومونه د یفتلیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتلی امپراتوري سیمې د شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتلیانو په امپراتوري پورې د یفتلیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار ډبرلیک کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلي پاچا لیکلی دی، یعنې د نوم په دغه ډبرلیک کې د تورمانا مهاراجا زبلي پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلیک کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګپتا کوم پاتې شونې چې دي هغه کوم خلک چې د ګپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزي هند کې دی لمنځه وړي. خو بیا هم څه وخت لا نه تیریږي چې د ګپتا هغه پاتې شونې بیرته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګډي شي. په 1528 میلادي کال کې د یفتلیانو واکمنۍ په مرکزي هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتې شونې چې وده ګپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتلیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغه په وړاندې جنگیږي، د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتلیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتلیانو د بودایي دین پر خلاف باندې وایي، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی ولارسوه هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډول هغه وران کړل. هغه بیا د یفتلیان چې دوی بیا پړنا باندې عقیده درلود د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول لمر به منځ او پړنا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکوکاتو کې د جګي ونی او لوړې پزلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلود د نن کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکاتو کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده چې د لمر منځلې په معنا وه. هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړي دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینه د کوتله پیدا سوې ده د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشانیانو او یفتلیانو پاتې شونې یا هغه کوم خلک یا کوم پیروان چې د کوشانیانو او د یفتلیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر راتګ پرې د افغانستان پر بېلابېلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنی تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلف سیمو باندې واکمني کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمني کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابره سوه، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ استاسې د نن ورځې درس د یفتالیانو په هکله مو معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په هکله موږ وپوهېدلو، ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد شوي دي، د کوم نژاد څخه وه، د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کومو سیمو پورې رسېږي. هغه مو ویل د دوی د یفتالیانو لومړنی ټولواکي کی چې هغه بوویل افتالیتو وو، د واکمنۍ حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې رسېږي، چې بیا د ده څخه وروسته د زوی واک ته رسېږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي، د ده څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسېږي. بیا د دې تر څنګ مو د یفتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې و، د لمر عبادت به یې کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د یفتالیانو په هکله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد شوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد شوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد شوي دي، کوم نومونه یې وه، دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسې څه پوهېږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسېږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د ده د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهېږئ؟ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلودې، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسو پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو، چې ستاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهېږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسې هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځله د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په ښه شکل سره مو درس تاسې د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې ستاسې مخکینی درس نوي زده، په راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهېږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ، نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره وه. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شي په درس په نوي درس باندې وپوهېږي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تعالی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه وندې کې هلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هلې د چیرو غو جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم. هلې د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي به ملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلې. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو. خپل د نن ورځې درس پیلوو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړیو کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتهوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیانې چې هغه په افغانستان کې واکمني درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویانو او عباسیانو د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه، چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمني رامنځته سوې، یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې، چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دوی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې و هغه د زیرادیان حکومت و، چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبریستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې و هغه د مرداویج په نامه نومېدی، چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې سول. بل واکمني چې و هغه د بویا کورنۍ و، چې دغه ایراني واکمني بیا په 400 هجري پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د خپلو جملې څخه یو صفویان و، چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و، چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و، چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و. د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1118 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سو. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار یې خپل مرکز وټاکه. په 1119 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د ورنې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد و او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر واکمنیان رامنځته شوي چې د هغه د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه واکمني چې هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند درو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاتل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نومیدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده وه، او د هغو په واکمنی کې د هند سیاسي یووالی ډیر ټینګ شو، او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته، چې روسیه په منځنیو او نیمه پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 13مه زیږدیز پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حمله لاندې راغله، چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سوال، یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنی در لو دا. او په 13مه زیږدیز پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده، چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ، او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو، او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو، چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو، او کله چې دی وخت ورسېده، د وخت رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي، چې د همدې مخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي، او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیري وخروي، خپل کالی لند کوي. بیا ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل، او ځینې نور یې هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوی پیړۍ کې، چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډیر روښانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغه د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې، چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه و، د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و، چې دغه ښار بیا ډیر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل شو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلود، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر د دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلود، او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمني وکړه، چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې هغه په کروندګر و، او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کړل. د دغه متونه سره سره بیا چې دغه طبقه ډیره بیا وسوه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول، او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شوه، هغه د وچکالي پر اتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکی پرې شودلې یا یې خرڅولې، چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو، چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي، او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پرخوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپلې سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي، او دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې وه هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې و. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې وکلک نه برابرۍ واکمنه وه، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بیعدالتي او نابرابري موجوده وه. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي وه، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان وه، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل وه. دغه کروندګران چې دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل، د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ډیر شو هغه مالیات نه ورکول مگر پر ټیټه طبقه خلکو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلې و کروندګر در بابانو پر مزکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو او ډیر لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل نو د همدې عمل ویلې سوچي د ټولنې هغه ټیټه طبقه حالات چې هغه ډیر خراب و د فرهنګي پلو بیا د منځنی پیړۍ دوره دومره روشانه نه و په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودې مگر هغه کم ټیټه طبقه چې هغه به تعلیم ته اجازه نه درلوده همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول په هغه کې د ژبې ګرامر منطق موسیقي حساب هندسي نجوم او ریاضي شونه هم پیل شو او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شو د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ په منځنی پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي او زیاتره پاپان پو او بکافیت سیاست پوهان و له دې معلومیږي چې په دغه منځنی پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود په منځنی پیړۍ کې سیاسي او زاترزو په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنی اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقه د خلکو لپاره شو همدارنګ ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو خلک په دوو برخو باندې ویشل شوی و چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه وه په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و راځي سیاسي اوزات په منځنی پیړۍ کې ګڼ شمیر کورنۍ واکمنۍ درلوده چې د هغه د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و چې د دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یو دی چې د خپل یو غشتلې او په تدبیر شخص و یا هغه د منځنی پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا زمکي ضبط کړلې او یو مقتدر جنگي ځواک رامنځته کړ چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا و هغه ګول یا نننی فرانسا و د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې تر لاسه کړلې او کلیسا ته هم ډیر زیات خدمتونه وکړه درنو ځکهونکو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي ټولنیز او سیاسي اوضاع د چې په منځنی دوره کې یا په منځنی پیړۍ کې دغه اوضاع به څه ډول وي په منځنی او لومړنی پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په اړه موږ معلومات لاسته راوړل نو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده دي تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله مې باندې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وسې او خپل مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاص تایم هیله د چینو ورځ هم د لوست سره خیره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لمړنی موضوع د مرکزی وکمنی پټنګش کې د امیر عبدالرحمن خان وانډه ده د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی وکمنی پټنګش کې څه وانډه درلوده او کوم رول یې لوبوي پاتله سوته میلادی کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسيانو د ماتې ورستي ورځې وي یعنی په دغه وختونه کې انګلیسيان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل نو انګلیسيان د تر سول ترسو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسيانو د خوا د عبدالرحمن خان سلطنت پر رسمیت وپیژندل سو چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. دا هغه د ده وینا وه چې د افغاني استازی چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همهغه وینا وه چې انګلیسیانو ته یې ویلي وه. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د پاچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملې پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې وه، د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی و. نو اقتصادي وضع هم ناسموه او دولتي خزانه هم تشې وې. د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنګ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چارې هم زیانمنې سوي وې، او ډېر تاوان ورته رسېدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسول ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همداری چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې ګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او